دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د وداولو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یوه مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کاره راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپلې شل ورځنۍ وړې نجونې هم د چا په نوم کړي. دغه ادارې ویلي د بې وزلۍ له کبله د کوچنیانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 23 سلنه نجونې تر 13 کلنۍ مخکې واده شوي. د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ترانزیت د تړون د مودې د غزیدو خبر ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اجرایوي موده یې پای ته رسیدلې د نوي تړون د لاسلیک تر مهاله پر ځای پاتې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون د 2010 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د 10 کلونو لپاره لاسلیک شوی و چې شپږ میاشتې مخکې موده پای ته رسیدلې. ملګرو ملتونو د سکاټلند د ګلاسګو په ښار کې د اقلیم د بدلون په هکله د جوړې شوې نړیوالې غونډې پایلې مثبت بللې، خو یو شمېر نور هیوادونه د دغې غونډې له پایلو ناهیلي شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکړ.
د نړۍ شاوخوا 200 هیوادونو نن د اقلیم د بدلون په هکله په یو جنجالي توافق باندې هوکړه وکړه. د دې هوکړې موخه د نړۍ د تودوخې د مخنیوي د مهمې موخې ژوندۍ ساتل دي، خو د غونډې په وروستیو شېبو کې داسې بدلون چې د ډبرو د سکرو په هکله مهمې خبرې پکې ځای کړل شوې وې کمرنګ کړې. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونی ګوتریس د دغې غونډې له پاته رسېدو وروسته په ټویټر کې په خپاره شوي پیغام کې لیکلي چې اوس وخت رسېدلی چې نړۍ د بیړني حالت مرحلې ته ورننوځي او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره د چټکو ګامونو د اخیستو غوښتنه کړې. له کوچنیو ټاپوګانو د جوړو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې دغه بدلون په اړه چې د هند لخوا وړاندې شوی او د ډبرو د سکرو د نه کارولو په ځای په لږه کارونه هوکړه شوې ده ډېر ناهیلي شوي دي. د اقلیم د بدلون د غونډې مسؤول آلوک شرما ویلي د دغې غونډې پایلو خوشي نه کړې او د نړۍ د هیوادونو ناهیلي ورته د درک وړ ده.
سپینا مانی وای چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنز له آنلاین غونډې څخه زیاتې هیلې نه لري او زیاتوي چې په دغه ملاقات کې به د دواړو سیالانو د سیالۍ په شرایطو خبرې وشي، خو داسې نه ښایي چې دغه خبرې به اختلافات ختم کړي. د سپینې مانی وایان جین ساکی وای د بحث یوه برخه د مشرانو ترمنځ د خبرو د ارزښت په اړه ده او داسې نه ده چې امریکا له دغه خبرو د پایلو په لټه کې ده. جنساکی زیاته کړه چې امریکا فکر کوي چې دا خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موثر سیالۍ په اړه د شرایطو د ټاکلو لپاره اصول ټاکي. د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ آنلاین غونډه به د دوشنبه په ورځ وشي. امریکا چین ته د یو ستراتیژیک سیال په نظر ګوري، په داسې حال کې چې بیجینګ په نړۍ کې خپل پوځي او اقتصادي نفوذ زیاتول غواړي. د دواړو خواوو د یو بل په اړه دریځ یو څه نرم شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د بیلاروس او پولند ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو ته داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لوی اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هیواد یې د بیلاروس او پولند له سرحدي کړکېچ سره کوم اړیکه نه لري. په زرګونو پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي په سړه هوا کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي او هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. دغه پناه غوښتونکي هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس او د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو پر تایوان د چین د ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. واشنگتن د اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي غونډې مخکې څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان د فشارونو د دوام اندېښنه ورته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې کړې. شکمنو یاغیانو د هند په شمال ختیځ ایالت مانیپور کې د هند پر نیمه پوځي کاروان د کمین پترس کې یو ډګروال او د هغه د کورنۍ غړي وژلي. دغه برید چې پکې د ډګروال میرمن، زوی او د هغه څلور ساتونکو وژل شوی د هین په دغه ایالت کې څو لسیز جوړ بغاوت د بیا راژوند کېدو په اړه د خلکو اندېښنې راپارولي. د پاوز دغه ډګروال د میانمار سرحد ته نږدې د اسام له نیمه پوځي کنډک څخه بیرته خپل مقر ته راستنېدلو چې یاغیانو یې پر کاروان برید وکړو. یاغیانو لومړی چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه، وروسته یې د سړک له دواړو غاړو پر کاروان ډزې وکړې. اگر چې په مانیپور کې شاوخوا شل جلا غوښتونکي ډلې فعالیت کوي، خو تر اوسه لا چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. د جرمني صدر اعظم د کرونا وایروس د څلورمې څپې د لا خپرېدو پر وړاندې د مبارزې لپاره په ملي کچه د هڅو غوښتنه وکړه. انګلا مریکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې راروانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کرونا وایروس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله ښایي د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنه کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راشي. جرمني په تیرو څلیر ساعتونو کې په رسمي ډول د کرونا وایروس 50,106 نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې په دغه هیواد کې د کرونا د پیښو دومره لوړ شمېر نه و ثبت شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اجرایوي موده یې پای ته رسیدلې، د نوي تړون د لاسلیک تر مهاله به د دغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه دوام ومومي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر درودین عزیزی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړ چې پاکستاني چارواکو سره د بارزې چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی د تیری ونې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړوي. ویل چې په دغه خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د دوه هیوادو ترمنځ دوه کلونو پرتو سوزو پر حل باندې موافقه شوې ده. د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون هپټه یادونه وکړه. ویل چې دوه خو په دې موافقه وکړه چې د لوی تړون تر لاسلیکولو پورې به افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افکار په خوانی تړون څخه کار واخلي.
ما الحمدلله به یې موافقه رسیدیم.
ښاغلی عزیزی ویل موږ الحمدلله په دې موافقه وکړه چې موږ بیرته افکار تړون باندې خبرې پیلو. په ډیرو ډاډمنو شایته سره په افکار کې چې زموږ خبر کوم مسلو موافقه شوی، موږ له هغه بیا هم کار اخیستلی شو. تر هغه مهاله چې موږ بیرته افکار باندې خبرې پیلو او دواړه خېدو ګټو په ځانګړي ډول د افغانستان په ګټه یې بیا لاسلیک کوو. افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ ترانزیت تړون د 2019 میلادي کال د فبراير په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شوی، چې د روان میلادي کال د فبراير په 19 یې اجرایي موده پای ته ورسیده. او بیا پاکستان حکومت د 2000 د تړون په ورخیز ډول د روان میلادي میاشتې تر 19 پورې تمدید کړی و. د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر عزیزی ویل چې پاکستاني چارواکو سره په دې موافقه وکړه چې له دې وروسته د افغانستان لارې د هندوستان او پاکستان ترمن د واګي بندر په ګډون د دغه هیواد تر ټولو سرحدونو پورې مالونه وړل او راوړل شي. د مخه پاکستان افغانستان لارې ته د واګي بندر ته د مالونو د لیک اجازه ورکوله، خو له واګي څخه د مالونو بیرته لیک اجازه نه ورکوله، چې د لارې کرایي د مصرف له امله افغان سوداګرو واګي ته د مالونو د لیک ته زړه نه کوي. نور دي د دې ویل چې همداشان پاکستان په دې موافقه وکړه چې هندوستان له افغانستان سره رسته شوی غنم به هم د واګي بندر له لارې افغانستان ته انتقال شي.
50,000 تن غنم کې کومک شته از طرف
خاغلی عزیزی ویل چې هندوستان له افغانستان سره د 50,000 تن غنم ورسته شوی، موږ هغه په بشپړ ډول انتقالولې شو. کله چې له دې خوا هندوستان ته زموږ مالونه لیک ډول کیږي، په خو هم بدلو اوس پکې نور سہولتونه هم راول کیږي. اوس د واګي بندر ته زموږ لارې او مالونه به سکیم ډول تللی شي او دا غي خو غنم راولې شي. زموږ په خپل موټر کې البته پاکستاني موټر هم کولای شي چې غنم انتقال کړي. هندوستان په افغانستان کې د بیوزلو کورنۍ سره د مرستې لپاره 50,000 ټنه غنم مرسته کړي، خو د پاکستان سره اړیکو په برخه کې سوند لامله اسلام آباد د واګي لارې افغانستان ته د غنمو د لیک سره موافق نه و. خو ورم ورس د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مولوی امیر خان متکی د غوښتنې سره چې هغه یو غوښتل چې هندوستان له خوا افغانستان سره رسته شو غنمو ته د واګي لارې د انتقال اجازه ورکړي موافقه وکړه. افغان سوداګر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسلام آباد نوې ژمنې مهمې ګڼي او وایي چې یو شمېر مسلو باندې چې پاکستان موافقه کړي په تیرو شل کلو کې تیرو افغان حکومتونو له خوا غوښتنه کېدله، خو پاکستان همکارۍ ته چمتو نه و. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني سرپرست حاجي محمد یونس مومند خبر اعلان کړی پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې هواري شوې.
بل ملي ترانزیت مشکلات و چې همې همیشه د کراچی په پورت کې درېدل پر موږ باندې ډینشن او دمر چرته ډینشن موږ د یو کمپنی کانټینر کرایه کاوه او دا په افغانستان ترته اوس دا کانټینر موږ کولای سوچ در کراچی پر موږ دا کانټینر کرایه کو د هغه ورسته یا په خپل ترانسپورت کې را انتقال کو او یا کولای سو که پاکستانی ترانسپورت په هغه کې انتقال په خپل ترانسپورت څخه مقصد موږ افغانستان هم د تیر د سازمان غړی دی د تیر سازمان موږ ته دا حق راکړي او دا په دې کې پیسې لا پروسو چې دواړه مملکتونه به د تیر سازمان هغه ټول کنوانسون هغه ټول مقررات چې هغه ته خاص احترام کوي او دغه د احترام په ساتلو سره موږ کولای شو چې خپل اموال د افغانستان څخه راسن د چندر بندر یوسو خپل مالونه کولای شو چې د تیر د سازمان په درلودلو سره موږ د کراچی در بندر یوسو د واګې در بندر یوسو حتی هغه مملکتونه چې د کیر د سازمان غړي په جنوبي اسیا کې مشکوله سو خپل انتقالات حل تول رچده یو د خوشي زیر دي یعنی یقینا زموږ په میلیارډو ډالر یا په 100 میلیون ډالر چې موږ تاوان رسیدي موږ ته په پورت کې حل ته درې دوله کبل څخه انتقال د نه انتقال په واجه موږ ته درې دي
هغه وی چې یو لری دري کارونه چې ډیر وخت اخیسته هم اسان شوي اوس دیوی پر وی د کولته محدود شوي دي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامې به طرفه او ماسک راپوښنه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي
زبنګ د واشنگتن د سټډیون اوري د طالبانو د بهرنوي چارو وزیر امیر خان متقی وی افغانستان نور سر پاوسا ارتيان نه لري او د مخکنی رژیم د ملي امنیتی او د فایز وکونو غړو تبا په خپل لیکو کې ځای ورنکی متقیده څرګندونه په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انستیټیوټ کې کړې دي او زیاته کړې ده کوم پاوز چې بهرنۍ مداخله جوړ کړو په دومره ډیر شمیر ورتارتیا نشته ده
سره له دې چې طالبانو مخکې ویلي وو د افغانستان د مخکینی رژیم امنیتی او دفاعي ځواکونه به په نوي پاوز کې شامل کړي خو طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې ویل هیوادي وړو کې پاوز ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسان څخه به جوړ وي چې وفادار او هیواد پالن ته ژمنتیا ولري
افغانستان الحمدلله کور دیننه چې بهرنۍ یرغل نه وي مخالفتونه اوس نشته افغانستان یو وړ پوځ ته ضرورت لري دغه پوځ ضرورت نه لري لکه امریکایانو کابل ادارې سره جوړ کړی نو موږ کوشش کوو چې افغانستان د وفادار خلکو لژمنو خلکو لمستکی خلکو نه یو داسې منظم اردو جوړ کړو چې دغه مصارف کم وي او وړتیا زیات وي
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر همدرنګ په خپل خبرو کې په نړیوال ټولنې تور ولګوچی د بشري حقوقو او د ټول شموله ادارې د جوړیدو موضوع د سیاسي مقاصد لپاره کاروي
په افغانستان کې 50 ملکونو امریکا او ناتو او لوی قدرتونو د ډالرو بارانو به امن نسوار اوستای به نظام نسوي کنټرول ولای به د قدرت جزيري نسوي لمن جوړلای نن چې موږ هغه کارونه ټول کړی دي
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر همدرنګ ادا وکړه چې وسنۍ کابینې ټول شمول ده او د افغانستان د مختلفو پرګنو غړي پکې برخه لري خو وایي چې نړیوال ټولنه کوخه کوي طالبان مجبور کړي چې سیاسي مخالفین ته په کابینه کې ځای ورکړي خو یو شمیر څېړونکو وایي د طالبانو په کابینه کې نوی پسوله کې کسان چې ټاکل شوی د طالبانو فعال غړي یا د هغوی قماندانان او یې جګړماران دي
خو د دغه سرګندونه چې افغانستان مثال د نظام په اړه خبرې کړې دي دا مطلق د پاکستان د خلینو خبرې دي یعنی په دې کې هیڅ کوم شک نشته لري چې تاسو خپل فکر وکړئ چې د یو مملکت د حکومت ورزې دوه مخته څوک نه درغلی تر څو پورې یعنی په درې مورز باندې دوه کول شو چې د قریشی سره یا عمران خان سره وګوري دا یو بل موضوع دا ده چې زمونږ ملي اردو په هیڅ صورت دوه نه رنګول شي ولې دا هغه ملي اردو چې په د باندې اول خدای سوچ افغانان دې موږ په دې باندې پیګو او بل په دې باندې مصادف شي وي
د اگست په 15 نیټه طالبان کابل ته نوتل یو شمیر خلک وای لدی مودې راهیسې د ژوند ډېر سخت ورځ تیروي
د طالبانو حکومت راغلي زموږ تعلیم زموږ هغه د شلو کال خوري د صفر سره ضرب سولې هغه په دې خطر باندې نور کله موږ په خوشحالي باندې په مکتب ته تلو واست باور وکړو موږ د بیر سره مکتب وته راځو بلکې هغه دوه دوم سمستر دولس دا اول سمستر دولسم پر بینجن مکتبونه وير په خوشالي برتلل اتا وست دولسم سم شاګردان راسي د لیر تجارب مدرسه په وخت موږ مکتبونه شروع کیږي چې موږ وزور ته زخپل نه يم خبر نو نور به څوک چیر خبري خو ته خبر شروع وسه وکنه
از وخت کې امارت اسلامي افغانستان اومده باور شما وفادا کنی کل نم کارمندای ما بیکار است فعلا همو کسایی که تما کار میکرد یکی و دوم دیگه می معاشات ما سر از دولت مانده
د ټرایکا پلس غړو د تیری پنځشنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د مختلفو مسایلو لکه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ناوړه اقتصادي وضعیت بشري کړکیچ او د میرمنو د حقونو په اړه بحث وکړ او له طالبانو وغوښتل نه یوازې لنډیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې په پریکنده ډول بند کړي بلکې اجازه ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې استفاده وکړي وحید الله فیضی امریکا غږ واشنگتن
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه متحده ایالاتو او قطر موافقه کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ګټو استازي توپ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ د خوندیتوب صلاحیت په نامه سند په ګډون دوه تړونونه لاسلیک کړي دي
د دې نوې تړونونو لمخې په قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د کنسولي خدماتو لپاره د امریکا د علایقو په نوم یو ځانګړي څنګه خلاص کړي قطر بعد دې لاري په کابل کې د امریکا د خالی سفارت او د امریکا د نورو ډیپلوماټیکو تاسیساتو امنیت خوندي کولو مسولیت پر غاړه واخلي او د افغانستان څخه به په شرایطو برابر او افغانانو پر راوستلو کې مرسته وکړي
نن موږ دوه تړونونه چې د افغانستان په اړه زموږ ژوریدونکي همکاري منعکس کوي لاسلیک کوو لومړی تړون قطر په افغانستان کې د امریکا د خوندي کوونکي ځواک په توګه معرفي کوي قطر به د ځانګړو کنسولي خدماتو او افغانستان کې د امریکا د امنیتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو څخه د نظارت کولو لپاره په افغانستان کې په خپل سفارت کې د امریکا د علایقو یو برخه پرانیزي دویم تړون د کډوالې د ځنګړو ویزو د لودونکو افغانانو سفر کولو کې د اسانۍ چارې پتوګه د قطر رول رسمي کړی دا یو داسې رول دی چې په شرایطو برابر افغانانو د سفر لپاره ترانزیت د وی نقطې پتوګه قطر لوړان دي تر سره کوي
په داسې حال کې چې امریکا او طالبان رسمي اړیکې نه لري د امریکا او قطر د نوې موافقې پر بنسټ به قطر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د امریکا د ګټو د خوندي کوونکو رول ولوبوي په موجود وخت کې قطري چارواکي د طالبانو سره د راکړې ورکړې سپارښتنه کوي
isolation has never been an answer for or solution
منځوي کول د هیڅ ستونزې جواب او حل نه دی او خپل پات کېدل د مخکتلولو لار ده لدی عمله موږ باور یو چې د طالبانو سره چې دا محل په واکې دي سره خپل پات کېدل په بشري مرستو کې په سمه طریقه اسانۍ رامنځته کول او طالبان ته په خپل ژوند ودرېدل او د نړیوال ټولنې سره د دوی د ژوند وریادول لپاره د طالبان سره خپل پات کېدل مهم دي
stand up to their commitments
دا مکیږي چې په دې تړونونو سره به هغه امریکایي اتباو د امریکا د اوسېدو دایمي اسناد لرونکو اشخاص او هغه خلکو ته چې د سفر کولو مناسب اسناد لري ته افغانستان څخه د راوتلو فرصت برابر شي
I can confirm that as of November
زه دا خبره تاییدوم چې د نومبر لسمی وروسته ټولو هغه امریکایي اتباو چې د امریکا له حکومت ای له افغانستان څخه پټلو کې مرسته غوښتي او هغه خلک چې له افغانستان څخه د سفر کولو لپاره اړین اسناد لري او چې ورسره له افغانستان څخه د ویسلو ژمنه شوی او موږ په ګوته کړی ټول ته به دغه کار فرصت ورکړ شي په دې کې له 380 زیات امریکایي اتباع او 280 هغه کسان چې امریکا کې د اوسېدو دایمي اسناد لري او موږ واردمخه کارونه پر مخ بيولي شامل دي
د دې سره سره چې دا تړونونه خایل افغانستان څخه په شرایطو برابر او افغانانو دراوښتلو پروسه توند کړی خو د امنیتي ملحوظاتو له امله لا هم د دغو افغانانو د امنیتي مخینو معلومه ول به پروسه ټکنه کړی
was very important
دا مهمه ده چې هغه خلک چې له افغانستان څخه راوستل کیږي د هغوی مخکنی امنیتي مخینی وڅرل شي تر څو موږ خپل هیوادونو ته غلط اشخاص رانولو
اټکل دا دی چې په دې تړونو سره به د امریکا او طالبانو ترمنځ یو غیر مستقیم اړیکه رامنځته شي او قطر به د افغان کډوالو د ترانزیت پر لوی مرکز او سانچاري بدل شي. خو د امریکا له خوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل لا هم د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. سپینه مانی وی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره د آنلاین ملاقات نه زیات هیلی نه لري، او زیاته وی چې په دغه ملاقات کې به د دواړو سیالانو د سیالۍ په شرایطو خبري وشي. خو د سینه خی چې دغه خبري به اختلافات ختم کړي. د امریکا غږ د خبريالې پیتسي او د څواره د رپورت خلاصه له نظرانه یوسف زیناوري.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنس آنلاین ملاقات به د دوشنبه په ورځ وشي. د دغه مخکې د سپتمبر په میاشت کې د دوی ترمنس ټلیفوني خبري شوې وي.
Part of the discussion was about the importance of that.
د باس یو برخه د مشرانو ترمنځ د خبرو د اهمیت په اړه ده. دا سینه د چمنګ د نتایجو په لټه کې یو. زموږ په فکر دا د موثر سیالۍ لپاره د اصول ټاکل دي.
امریکا چین ته د یو ستراتیژیک سیال په نظر ګوري. په داسې حال کې چې بیجینګ په نړۍ کې خپل پوځي او اقتصادي نفوذ زیاتول غواړي، د دواړو خواو د یو بل په اړه دریس یو سنرم شوی دی. په بل مثبت ګام کې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په سرمشري غونډه کې امریکا او چین چې په نړۍ کې تر نورو ډیر کاربن ډای اکسایډ غاز خپروي، په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې دوی به د مزره غازونو د کمولو لپاره په ګډه کار وکړي او د اقلیم بحران د ختمولو لپاره به په منظم توګه همکاري وکړي.
شي جن پنګ او ولسمشر بایدن دواړه غواړي چې سبا درامهسته شي او چې چیرته ممکنه وي هغه برخه کې د همکارۍ لپاره کار وکړي، سیالي وکړي او حتی د اړتیا په صورت کې مقابله وکړي. دغه د پرمختګ مخه نه نیسي. زما په فکر د اولمپکس په وخت کې به د خبرو لهجه نوره هم نرم شي.
خو بیا هم امریکا به د چین سره د هانګ کانګ او یو غور د اقلیتونو د بشري حقوقو په اړه اختلافات لري. له دغه سره سره د سوداګرۍ مسلې، د سمندري تګ راتګ ازادي او د چین په جنوبي سمندر او په تایوان کې د بیجینګ د پوځي فعالیتونو په اړه هم د دواړو ترمنځ اختلافات موجود دي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبانو کابل ونیو او واکمنۍ ترلاسه کړه، ورسره د پولیو واکسینو د تطبیق پروسه هم ودرېده. تیره اونۍ په هیواد کې له اوږده ځنډ نه وروسته د پولیو ناروغۍ ضد واکسینونو کمپاین پیل شو، خو ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې لا هم دغه کمپاین نه دی پیل شوی. ننګرهاریان هم خپل ولایت کې دغه کمپاین د ژر پیل غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ همکار ابوبکر علیزی په رپورت کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وايي په دې ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین نه پیل او ځنډ اندېښمن کړي دي. وايي چې په دغه ولایت کې د پولیو کمپاین پیل نشي، په دې بدمرغه ناروغي د زیات شمیر کمکینو د اخته کېدو وېره شته. دوی دا ویره داسې مهال څرګندوي چې د مرکز کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی، خو لا هم په ننګرهار کې د پولیو واکسینو د کمپاین کوم ترک نشته. تیر اونۍ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسینو کمپاین پیل شو، ترڅو یو ځل بیا کوچني ماشومان د پولیو ناروغۍ ضد واکسین کړي. د جلال آباد خروسیدونکو وایي لکه د نورو ولایتونو په دې ولایت کې هم ژر تر ژره د پولیو واکسینو کمپاین پیل شي، ترڅو د دوی کمکین هم له دې ناروغۍ وژغورل شي. دوی زیاتوي چې یاد کمپاین پیل نشي نو ممکن په ټولنه کې د دغه بدمرغه ناروغۍ ریښې ډېرې وغځيږي. په خبره د پولیو دغه 200 کې واکسین یې ټولنه کې ګلالي ماشومان له دایمي معلولیت څخه ژغورل شي. دوی په خپل ولایت کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو د ژر پیل غوښتنه کوي. جاوید او کریم د جلال آباد خار دوه تن اوسیدونکي
مونږ چې تمرا خبر لرو په نور ولایتونو کې پولیو واکسین شروع شوی دی او په ننګرهار ولایت کې پروت پرې پولیو واکسین نه شروع شوی نو مونږ دې تډیر اندېښمن یو کچېته پولیو واکسین تطبیق نشي په ننګرهار کې امکان دا ولري چې مثال دلته دا د پولیو ناروغي پرمختګ وکړي زیات شي پیخي زیات سب شي
ننګرهار ولایت د پولیو واکسین ورته تر اوسه پورې نه دي تر سره شوی زیاتره ولایتونو تاسو ګورئ د افغانستان چې پاغي کې پولیو واکسین تر سره شوی دی هولي ننګرهار هغه ولایت چې پاغي کې تر اوسه پورې پولیو واکسین نه تر سره شوی او خلک ورته ډیر زیات اړتیا لري
بل ورته روغتیا پالان هم د ننګرهاریانو د غاندېخنی پر ځای بولی وایي که د پولیو واکسین کم کینو ته تر 15 کلونو پر خپل وخت ونه شي نو ممکن ډېر ماشومان د پولیو په ناروغي چې دایمي معلولیت ورسره مل دی خته شي د پوهنتون استاد او داخله ناروغي متخصص ډاکټر حیات الله حیات وایي که د مهالویش مطابق د پولیو واکسین ماشومان ته تر 15 کلنۍ په منظمه توګه ونه شي نو د کوچنیانو د دایمي فلج سبب کیږي
ټیم باندې ماشومان ته ونشي کم تقسیم اوقات ورته ټاکل شوی دی د 15 کلنۍ پورې په ماشومان کې د دایمي مایوبیت او د فلج سبب کېدلی شي چې دغه ماشوم په انده کې په ټولنه باندې هم زیان دی کورنۍ ته هم زیان دی او د بل اخره د ماشوم د دایمي مایوبیت سبب کېږي اهمیت پام دی کې چې په خپل ټیم او وخت سره سکیجول مطابق
وروسته له هغه چې په تیر جمهوریت نظام کې په ننګرهار کې پر واکسیناتورانو وسلوال بریدونه وشول او یو شمیر خزینه او نارینه واکسیناتورانی ووژل شو نو ورسره په ننګرهار کې د پولی واکسینو د تطبیق پروسه لخن سره مخ شو د سیاسي حالاتو په تغییر سره همداسې نور هم وزندیدله اما تیرونه په هیواد کې د پولی واکسینو کمپاین پیل شو خو ننګرهار او ختیځ کې لا هم کوم درک نشته هڅه مې وکړه په تړاوی د اړوند مسولو چرواکو غږ لزان سره ولرو خو د بیا بیا هڅه سره ونه توانیدو ابو بکر علیزه امریکا غشنا رادیو جلال آباد
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غ آشنا رادیو نه اورئ
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د وداولو پر زیاتې دوه اندېښنه وکړه د ادارې پرون په یو مفصل اعلامیه کې ویلي داسې کار راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپل شل ورځنۍ وړې نجونې هم د چاپو نوم کړي د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ترانزیت د تړون د مودې د غزیدو خبر ورکړي د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اجرایوي موده یې پای ته رسیدلې د نوي تړون د لاسلیک تر مهاله په پرځای پاتې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون د 2009 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د لسو کلونو لپاره لاسلیک شوی چې شپږ میاشتې مخکې موده پای ته رسیدلې ملګرو ملتونو د سکاټلند د ګلاسګو په ښار کې د اقلیم د بدلون په هکله د جوړې شوې نړیوالې غونډې پایلې مثبت بللې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو ته داخل شي د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه وضعیت یوه لویه اندېښنه وبلله خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هیواد یې د بیلاروس او پولینډ له سرحدي کړکېچ سره کومه اړیکه نه لري د امریکا متحده ایالاتو پر تایوان د چین د ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه ښودلې واشنگتن د اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي غونډې مخکې څرګنده کړې شکمنو یاغیانو د هند په شمال ختیځ ایالت مانیپور کې د هند پر نیمه پوځي کاروان د کمین په ترڅ کې یو ډګروال او د هغه د کورنۍ غړي وژل دغه برید چې پکې د ډګروال میرمن زوی او د هغه څلور ساتونکو وژل شوی د هند په دغه ایالت کې څو لسیزې زوړ بغاوت د بیا راژوندي کېدو په اړه د خلکو اندېښنې راپارولي د جرمني صدر اعظم د کرونا وایروس د څلورمې څپې د لا خپرېدو پر وړاندې د مبارزې لپاره په ملي کچه د هڅو غوښتنه وکړه
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای مرسته